دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې راکړلې يم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رڼا راپورونه او تفسیر لرو. خو ړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او ړومبې د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلي سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هند په دورنی سفر تللی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلي سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاجدیست په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پسله هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکلې شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار آیا صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. تېره شپه د دغې کمیټې د غړو د نومونو او کار په اړه سرکاري اعلامیه جاري کړل شوه چې مخبری د دې کمیټې 15 غړي وي چې پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس، د وزیر اعظم امنیتي سلاکار ناصر جنجوا، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی، وزیر قانون زاهد حامد نمونه شامل دي. د دې کمیټې مشري به د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او د امنیت په اړه سلاکار سرتاجدیس کوي. دغه کمیټه به زر تر در کار پیلوي او د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت تر څنګ د نورو اصلاحاتو په اړه به خپل تجاویز برابروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمېنې نوی دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ تېره ورځ په ژواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دورنی سفر پر مهال د هندي سیال اجیت ډوال او نورو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار به دغه راز د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د استخباراتي ادارې مشر راجندل کنا، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ډاکټر جی شنکر او دفاع وزیر محمد پریکار سره ګوري. غورزنګ وویل چې حنیف اتمر به له هندي چارواکو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره په سیمه ییزې همکارۍ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه سفر کې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د هندوستان لخوا په نظامي او پوځي مرستو هم خبرې کیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریش ټینګار کوي چې له افغانستان څخه غوښتنې هم هغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف تر راتلونکي اتوار په ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان د مشال ریډیو افغان څانګه ته وویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان پوست باید د پاکستاني طالبانو د مرکزونو په سیر په قبایلي سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د پاکستان پوست په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکی افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال 55 وسلوال وژل شوي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل یا د جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو 350 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. تر دا مهال د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې سنې دی ویلي، خو د مولا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې یو غړي عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د مولا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوی چې یا د مرګ چوب لای رامنځته کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوېسا ستیپچ پرون سهر په ساحلي ښار سبراتا کې تختول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تختول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغوی په محفوظه توګه تر واپسۍ لپاره به تر خپله وسه پورې هڅې کوي، خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تختول شوي. په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټر خبرې ایجنسۍ ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډرې هم شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي د بهرنیو چارو وزیر ایویسا داچچ د خپل لیبیایي سیال سره د موضوع په اړه خبرې کړې. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د استرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي. خو بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پکې راغلي د دغه زندان ساتونکي پس له هغې تښتېدلي چې د دغې ودانۍ نه چاپېره جنګلې ماتې شوې او اور لګېدلی. دا بېقراري پس له هغې رامنځته شوې چې کله یو هغه پناه غوښتونکی مړ شو چې د مهاجرینو وکیلانو یې شناخت د یو ایراني کوردي کس په توګه کړی او دوه ورځې مخکې د دغه ودانۍ نه تښتېدلی و. د دغه کس مړی یوه ورځ پس د دغه جزیرې په بیخ کې موندلی شوی. د دغه کس د مړینې په اړه پلټنې روانې دي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو ته هرکلی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدی شئ. مرکزی حکومت فاٹا کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړې ده. د جنرال راحیل شریف امریکا ته سفر، افغان حکومت وایي پاکستان دې د ترهګرو پر ضد بې توپیره اقدام وکړي.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان.
او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده.
پہلے آپ قبائل کو ہمارے بھائی ہیں، اس صوبے کے لوگ ہیں،
د سیمې نړۍ هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان، امریکا، افغانستان اړیکې او سیمه کې د سولې پروسه په دغه موضوع راپور درکو. خو به اسلام آباد ته ورځو. اسلام آباد نه را سره احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، تاسو ستړمه شوی هم، سهار مو په خیر. احمد الله، مرکزی حکومت فاٹا کې د اصلاحاتو خبر یو ځل بیا را تازه کړې ده. یو له خیره اوسې یو کمیټې هم جوړه کړې ده. دغه کمیټې کې څوک څوک دي او د دې موخه څه ده؟
شاهین، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په پاکستان کې د سپیکر ټاکنه هم کیږي، او دغه لړکې د فاٹا چې کوم د اورګزی ایجنسی نه منتخب غړی دی غازی ګلاب جمال، نو هغه هم خپل کاغذونه د سپیکر دغه لپاره ویلو چې دا به هم سپیکر دغه ته الیکشن ته ودرېږي. دغه لړکې پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق تیره ورځ د غازی ګلاب جمال کور ته لاړو، هغوی سره ملاقات وکړو او هغوی ته دا مشروط حمایت اعلان کړو چې تاسو په فاٹا کې اصلاحاتو چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو د هغې حوالې سره د ذکر وکړي. نو دغه شانتې بیا سردار ایاز صادق د وزیر اعظم نواز شریف سره وروستو ملاقات نه وروستو بیا وزیر اعظم هاوس ته خوا چې کوم نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی، نو په هغې کې ویل شوی دی چې په فاٹا کې سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره دغه پنځه رکنی کمیټې چې کومه ده دا یې جوړه کړه. دې کمیټې مشري چې ده هغه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، او د هغې نه علاوه په کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ چې کوم مشیر دی ناصر خان جنجوه، او د قومي اسمبلی غړی زاهد حامد، او د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان چې کوم دی هغه په دې کمیټې کې شامل دي. دا کمیټې به د دې هر څه جاج اغستو وروستو دی به ګوري چې آیا فاٹا په څه طریقې سره چې کوم دا په قومي اداره کې چې کوم دا شامل کړل شي، او دغه شنده چې کوم سټیک هولډر دی هغه سره به خبرې اترې وروستو یو رپورټ چې کوم دی هغه به وړاندې کوي چې آیا فاٹا چې کوم دا هغه په قومي اداره کې راوستلی شي، او کله ځان له صوبې یا صوبه کې زم کول یا د شاند کونسل کم دغه شې نه
پاله دا خو ټیک دا خو په دې کمیټه کې د قبایلی سیمو سوکستاز شته دا غي څو غړي شته ځکه دا خو په قبایلی سیمو خبره کوي دا غي په اصلاحاتو به خبره کوي کنه
شاهین په دې کمیټه کې د قبایلی سیمو خو پرې دا خو صرف یو چې کم سرتاج عزیز دی هغه پکې پښتون باقی نور چې کم دي دا پکې پښتانه هم نه دي او د قبایلی سیمو نه یو کس چې کم دی هغه په دې کمیټه کې نه دی اغستل شوی خو چې کله غازی ګلاب جمال سره دې حواله سره زمونږ خبرې وشول نو هغه ویل چې کمیټه جوړه شوې ده دا کمیټي یو ښه ګام دی د حکومت لخوا خو حکومت له دا هم په کارو چې په دې کې قبایلی مشران چې کوم دی هغه پکې هم اغستې وي د هغه یو یا دوه کسانو ځکه چې د قبایلی سیمه هغه په ډېر ښه طریقه پوهیږي نو هغه به په ښه شان باندې د هغه ځی نمائندګي پکې کړې وي او د هغه ځی صورتحال نه به خبر کړې وي دغه شان د قبایلی مشران نه علاوه عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه هم په دې کمیټي باندې دا اعتراض کړی دی چې حکومت لخوا خو دا ګام اوچت کړی شوی دی خو په کار چې په دې کې د قبایلو نه کوم غړي چې دي هغه په دې کمیټي کې شامل کړل شوی وي چې د کمیټې په خوشانتي خپل کار تر سره کړی وي او دغه شان قبایلی سیمو ولسته چې کوم دغه حقونه دي چې هغه په ورکړل شوی وي
ډېر مننه کوم محمد الله او خورز دل غواړم
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوردونکو لکه څنګه چې مبور دل مرکزی حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړې ده خو په دغه کمیټه کې د قبایلی سیمو نه هیڅوک استازي نشته هم دغه سره سم پرون نیوی غونډه ته د ویرا په وخت د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید چې دا ډیره پسندیدګي سره واخستل شي په دغه اړه باندې نور تفصیل خالد خان د پیښور راکړي
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ هند نه چوي خو په کار دا چې دا ټولو ناول بې کور شوي قبایلی ولس په کور کړی او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړی شي د اتوار په ماخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود پیاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دې شامل شي نو نیغه خبره کوي سرګند مخې ته راشه زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي د آئین په دایره کې دننه کار کوي د دلیل په بنیاد کار کوي د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست په کار دی په دغه دستور کې د پاکستان سینیټ چیرمین او پاکستان پیپلز پارټي مرکزی مشر میاں رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې تیر وختونو کې فوزی ډیکټیټرانو سیاسي ګوندونه او جمهوری ادارې د یو بل په ضد روچتي کړې وې او یو ځل بیا ځینې قوتونه په ملک کې جمهوریت کمزوري کول غواړي نو په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د دې په ضد یو موټی شي دغه دستوري ته د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو د عوامي نېشنل پارټي غلام احمد بلور د جماعت اسلامي لیکت بلوچ او د پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاه هم ګډون وکړو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې خالد خان مشال ریډیو پیښور
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له اسلام آباد څخه د تمه لري چې په خپل قلمرو کې درنه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر بیان ویلي دی چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې پاکستان باید د ترهګرو په وړاندې بې توفیره اقدام وکړي. په دغه اړه راپور اورو د احمد تکل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې هماغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان دوی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفتند.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې پنه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم پنه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبرې وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوس یو ځل بیا په خبر تور دو چې د عوامي نسلګون د ځوانانو تنظیم خیبر پختونخوا کې په وړومبي ځل خپل کنونشن یا لویه سیاسي غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان او نورو مخکخو مشرانو ویناګانې کړي دي. تفصیلی د شبیر احمد جان په راپور کې وو.
دغه کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نیشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیړو ته ویل،
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د دې خاورې کمې مسلې دي، د خلکو کمې مسلې دي، پغې باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پول شي. داغه د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبردار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک په پوهي یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې راخې ته دي دغه په هواري کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا دغه قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کا د دشتګردۍ مسله ده، کاغه د معیشت مسله ده، کاغه نور زمنګ ترقی مسله ده، نو داغي وجه هم ده چې زمنګ دغه ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته دي د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږ هغه سم موقع مونږ ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو. په سلو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلي مونږ چې څنګه خپل خیان دې وباسو، نو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دې چې مونږ پښتنې خیان دې ډیر لایق دي، ډیر پوهه کې پوره دي، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا تر مخه نیشنل یوت ارګنایزیشن دو کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت نن په صبح کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر محمد اقبال ورځ مانځي، خو د ملتپالو ګوندونو غړي وایي دا صبح د پښتنو ده، نو باید دا غوی د قامی اتلانو یادونه دې هم وشي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې وو. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 9 نیټه په صبح کې د پاکستان د قامی شاعر محمد اقبال د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی، خو د ځینې ملتپالو ګوندونو مشران وایي چې دا صبح د پښتنو ده، نو باید د پښتنو د قامی اتلانو یادونه هم وشي. د قامی وطن ګوند اطلاعاتو مرکزی سکرتر سلیم خان وایي هغه د علامه اقبال د ورځې نمانځلو هرکلی کوي، خو باید د پښتنو د کلتور، سیاست او تاریخ سره د تړلو لویو شخصیتونو ورځې دې هم ونمانځلی شي. نوموړی وایي
زمونږ داسې شاعران لکه غنی خان چې د پښتنو یو ژبه ده او پښتانه په پاکستان کې یو قام دی، دا دومره لوی شاعر خوشحال بابا، رحمان بابا، دا داسې شاعران دي چې مطلب دی چې صرف شاعری نه کړی، صرف خوبونه نه دي لیدلي، مطلب دا چې عملی جیلونه تیر کړي دي، تورې راغستی دي. داسې خلکو ته هم په کار ده چې د هغې ورځې هم ونمانځلی شي، د خوشحال بابا ورځ ونمانځلی شي، د رحمان بابا ورځ ونمانځلی شي، د غنی خان بابا ورځ ونمانځلی شي، د خپلې پاټۍ د مرکزي سکرتري اطلاعات په حیثیت او د خپلې پاټۍ د مرکزي کمیټې د غړي په حیثیت
په لندن کې میش د سیاسي او ولسی چارو کارپو فائق یوسفزی وایي په پښتونخوا صوبه کې د پښتنو د مشرانو نه یادول ښایي چې د قام په حیث د دوی د تاریخي او کلتوري سفر او مبارزې احترام نه کیږي.
له بده مرغه چونکه بری صغیر کې داسې یو مصنوعي ریاست جوړ شو او د هغه ریاست نه خپل جبه و، نه خپل اتلو، نه خپل سب کلتورو، نو دغه ریاست کې چې کمیش قانونو د دې د جبې، د دې د کلتور او د دې د تاریخ ژوندۍ پاتې کېدل دغه د ریاست د پاره خطر ګڼل کېده. په دې وجه باندې د میسور نه، د دکن نه، د لکنو نه، د یو ځای بل ځای نه شاعران، ادیبان، اتلان دا راوستل شول چې د خپل پکور کې.
د پښتونخوا اسمبلی غړی سید جعفر شاه بیا وایي چې د عوامي نشتلګون د واک په موده کې د پښتنو د ځینې اتلانو د قبرونو جوړولو پروژې پیل شوې، خو موجوده حکومت د دغه منصوبو سرته د رسولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د دې اتلانو چې کم مزارونه وو، نو هغه هم د دهشتګرد زور د رحمان بابا مزار تاسو ته به درک وي. موږ د هغه ریهبلیټیشن او د هغه ریهبلیټیشن سره د دوباره بیا جوړولو سره سره مونږه نور چې کم زموږ اتلانو هغه مرو لټولو، دا غي کارونو کړو، هغه خلکو ته پر هغه کې وړاندې کړو، او بیا چې کم زموږ نصاب وو په هغه کې مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ هغه مشران چې چا هلې ځري کړې دي، د قوم د سوکالۍ، د امن، د کلیو لپاره، د ازادۍ لپاره، هغه مونږ په نصاب کې شامل کړو. زه ډېر په افسوس باندې وایم چې هغه کار چې مونږ څومره کړو هغه مو هغه شان نیمګړی پاتې شو، په هغه باندې تر اوسه پورې چاړو کار نه دی کړی.
سید جعفر شاه زیاته کړی چې ډېر زر به د صوبې په اسمبلی کې د پښتونخوا د سیاسي، مذهبي، ادبي او کلتوري شخصیتونو د کار او زیار نه د زده کړې په غرض د هغوی د ورځو لمانځلو لپاره یو قرارداد وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو اووه تنه چې تېره میاشتې د افغانستان په غزنی ولایت کې تښتولي وو وجلې دي. د زابل د امنیا قومندانۍ مرستیال ویلي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهی له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلی څخه تښتول شوي وو. فراهی وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې و څلوېښت کسان د منصور دادالله او نه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
راپور مورد اوریدونکو اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د کرن خان په آواز دغه سندر وړاندې
کرو. خیر دے کولی نیما خیر دے کولی نیما
پوپل وطن کی گرانا
مشال لرو د وګي اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سحر نه هنې میوجې کېدون کې دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته ته د قامي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاج جدید په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پس له هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکل شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار آیا صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینی نوې دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غوژن تېره ورځ په ژواک خبرې ایجنس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت دوال او نورو چارواکو سره ګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دریش ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همهغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. د افغانستان د زابل سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکي افغان ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل یاد جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور د عبدالله د پلویانو ترمنځ ده. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بې قراري ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ایران کې سختري د پلوه رسنو باندې سختې نیوکې کړې دي.
مهم خبرونه ورده اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یوه لویه منصوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته درې بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې اتلس سوه کیلومیټر اوږد پایپ لاین به لس ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر به د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې به دوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلین کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.25 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېره مخکې شروع کړې شوې وه خو د افغانستان نام نه د لاسه په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوي ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغه ملکونو تعلقات هم ښه شي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 اوټونه اچول کیږي. خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د اوټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلعه ګرځولې ده.
د پاکستان د ورسپانې د هیواد د پوز د مشر امریکا ته د سفر او غلطۍ د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 16 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي، له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتی موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د لکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنگونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیر سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوی چې ویلي دي دغه کم خرچا او د ښه کیفیت مصنوعي پخې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړی او امکان دی چې دسمبر کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشکاباد د دورې پر مهال د دې باضابطه پرانسته وکړي. دغه منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه له اسلام آباد ریاض مساخیل معلومات راکړي. پاکستانی رسنۍ د ترکمنستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمنستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمنستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره څومره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوس وکړو. نو دوی چې پاکستان دا وخت توانایي د کمی سره مخ دی او د لا د هرې خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د ده په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټوره وي. دی زیاتوي
ګورې
که نړیوال دباو نه وي نو بیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لاین ډېر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان ګاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولی. نو که په ایران بندیزونه نه وي نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بله دا چې د ترکمنستان کم کوینه ګیس روزي د هغې دا پته هم نه لګي چې دې کې څومره ګیس دی او دا به تر کومې د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یوه سیکورټي خطره ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لائن ډیر خدي همداراز د اقتصادي چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام هوتی وایي چې تاپی منصوبه کې یو طرف ته د افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوی خنډ دی نو بل طرف ته د سره د روس او امریکې مفادات هم تړلي دي.
د تاپی منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډي په دې باندې
دا خبره کړې چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1450 ملیون کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړي کیږي. پایپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسي، چرته نه چې به هندوستان ته اړولی شي. په منصوبه به $10 اربا لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی په تیر کال کې هیواد ته د بیلابیلو هیوادونو نه 90,000 پاکستانی وګړي ستانه کړی شوی دی. د نوموړي په وینا ځینې هیوادونو د ترهګرۍ په شک کې پاکستانی وګړي نیولي او بیا خپل وطن ته لیږلي دي. د دې ګام سره به په پاکستان د دې سره سره د کورونو چارو وزیر زیاته کړې ده چې په دې لړ کې د یورپی یونین سره د پاکستان لوزنامه ځنډولې ده. د دې ګام سره به په پاکستان او بهر هیوادونو ته په غیرقانوني توګه تللي پاکستانی وګړو سره سرغورځيږي. زموږ د همکار منور شاه راپور کې اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د تیر جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي چې د یورپی یونین سره یې د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د ستنولو لوزنامه ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د غربي هیوادونو له اړخه د ترهګرۍ په تور د پاکستانی وګړو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په یورپی هیواد چک ریپبلیک کې په پاکستانی سفارتخانه کې یو اعلی چارواکي عمر احمد په دې حق ته مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه لوزنامې په رڼا کې په 1300 میاشتو کې د دې هیواد نه درې پاکستانی وګړي خپل وطن ته ستانه کړی دي. نو موږ زیاته وی
ابھی اسی طرح کوئی 4-5 کیسز اور چل رہے ہیں. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی
دا محل ہم مونگ سرا دا 500 پاکستانی وگڑو دستنولو کیسونه روان دی. خوڑان دی با مونگ تا داخل چارو وزارت دا ډول کسانو تصدیق رکھو. اوس با دا یاد وزارت لخوا دا دی روستی گام لواجی دا سلسلہ بانده شی. نو بیا هر یورپی حواد غیر قانونی پناه غوښتن کو پا جیلونو که دا ساتلو دا مده پاڑا جدا جدا قوانین لری چی دا غی مطابق بس مده دا پناه غوښتن کی پا جیل کیوی او کېدای شي چې بیا په دې هیواد کې او یا نورو یورپی هیوادونو کې د پناه غوښتلو لپاره خوشې کړی شي.
عمر احمد وای دې لړ کې د خارجه چارو د وزارت لخوا دوی ته لا هم کوم احکامات نه دي راغلي. هلته په بهرني هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د حقونو لپاره کار کوونکي برنی فاونډیشن یو مشر سارم برنی وای د سره به نه یوازې یورپ ته په غیر قانوني توګه ورغلي پاکستانیان د مشکلاتو ښکار شي، بلکې دې ګام ته به یورپی یونین هم په خسترګ نه ګوري.
ختمولو پر ځای پکار وا چې دا نو کړل شوی وي، یعنی د موجوده لوزنامې نه نیمګړتیاوې لرې کول پکار وو. دا راز به د یورپی یونین سره د پاکستان تعلقات هم نه خرابېږي او مسله به هم حل شي. مثلا په دې وروستو کې یو شمېر داسې کیسونه مخې ته راغلي چې پکې په غربي نړۍ کې پاکستانی وګړي د شک په بنیاد نیول شوي او خپل وطن ته ستانه کړل شوي. پکار ده چې دې لړ کې پاکستان د دغه هیوادونو سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي او د بی ګناه پاکستانی وګړو ته زورولو مخنیوی وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای حکومت ته پکار دی چې په هر حال او هر هیواد کې د خپل وګړو حفاظت یقیني کړي. نوموړی زیاتوي چې یورپی یونین لا د وړاندې نه په پاکستان د انساني حقوقو په برخه کې نیوکه کوي. د دې ګام سره به پاکستان په سفارتي توګه هم د نیوکو سره مخ شي.
د منور شاه راپور مورد اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندر وړاندې کوم. سندر مورد اردن کو دا د سحر خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه نیخ پنی غورې اوس راځي راپور ته د نیویارک ټایمز چې پکې لیکلي دي چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو د عملیاتونو وروسته د امنیت وضع ښه شوې ده خو ولې په دغه ښار کې په ځینې واقعاتو کې د سیاسي ګوندونو د کارکوونکو د نیولو او د هغوی د بې درکه کېدو خبرونو د بشري حقونو فعالین اندېښمن کړي هم دي په دغه اړه د دې راپور مهم ټکي اورو نیویارک ټایمز د کراچۍ د ځینو اوسیدونکو چارواکو له خولې لیکي چې دغه ښار تر کلونو د مجرمانو او وسلوالو ډلو د هلو ځلو مرکز و خو ولې دغلته د رینجر ځواکونو د پراخو عملیاتو له کبله اوس د امنیت وضع ښه شوې ده ورځپاڼه لیکي چې اوس د امنیت په نوم امنیتي ځواکونو د سیاسي ګوندونو کارکوونکو ته هم لاس اچولی دی او دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او متحده قامی ګوند یې په نښه دي د سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو لخوا په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې د عملیاتو پر وخت بشري حقونه د خپلو لاندې کړي دي او د دوی د غړو پر ضد د سیاسي وجو له کبله عملیات کوي چې مخه د پوزي اسټابلیشمنت خوشاله ول دي د دې سره سره میډیا ته ویل شوی دی چې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین تقریرونه نه نشر کوي او بیا په ځینې راپورونو کې دغه ګوند داسې وړاندې کیږي چې ګنې د هند د ګټو لپاره کار کوي خو امنیتي چارواکو د ورځپاڼې خبریال ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې یوازې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې په نښه کوي د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو او پولیسو لخوا د خلکو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي او د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې 425 کسان وژل شوي دي د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې د روانو عملیاتو یو نتیجه به دا راوځي چې یو سیاسي ګوند به هم داسې پاتې نشي چې د ښار چارې په خپل کنټرول کې وساتي د ځایي سوداګرو د اتحادیې یو مشر بیا وایي چې په ښار کې امنیت ښه شوی دی او په دغه اړه دوی د سیاسي ګوندونو د مشرانو د بیانونو هیڅ پروا نه کوي
د تاریخ پانه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانہ کے چی شاباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنتو پی خور خو زبردست دے او غطا بدی توی دا گلونو خار
یخنیانو کی با دا زی ونٹر کیپیٹل چی ہونا پی خورو اور سمر کیپیٹل کابلو
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
مشال رودغه اوریدونکو تاسو د پاره یو راپور او دغه راپور دی د خبریالانو د وی غونډې چې په افغانستان کې کابل کې شوې ده او د افغانستان کې خبریالانو ته چې کوم ستونزې پیښې دي په اغړه پکې بحثونه شوې دي دغه راپور او
د بیپولی خبریالانو نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو د امنیت ټینګښت د افغان حکومت لاسلی دندو څخه بولي. د بنسټ او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمیر استازو په ګډون د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې د خبریالانو پر ستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول. د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د بیپولی خبریالانو د نړیوال بنسټ مسؤل رضیا موینی د یکشنبه په ورځ وویل چې د جګړې ښکېلې ډلې باید د خبریالانو
قطنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم.
موږ نور تړونونه او پریکړه لیکونه هم لرو. له دې ډلې د جنیوا کنوانسیون یادونه کولی شو. دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي. د همدې کنوانسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په اړه دي. په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده، د جګړې دواړه لوري د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري.
در منازعات در نظر گرفته.
د بیپولی خبریالانو نړیوال بنسټ شاوخوا دیرش کاله وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اته راپورونه خپاره کړي دي. د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونې پر داسې محل کیږي چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د معلومات له مخې په افغانستان کې دا مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1502 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې او تر دا مهاله څېړل شوې نه دي. نه یې همدارنګه ویلي چې د دې قضیو 48 د په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو قضیه دي. د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبریالي د خطرناکو کارونو له ډلې څخه ده. د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوی دی. خو د افغانستان د نوی چار وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. د کورنۍ چار وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس له ګډونوالو څخه و داسې وویل:
براستای تامین امنیت همه شهروندان،
موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګڼو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه، د خدمت حماستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنی وای د یو شمیر حکومتي چارواکو له خوا فشار، ناامنی، د سیمویزو زورواکانو غواښونه او همدارنګه د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لیرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
اردن کو سر ذکر میں تچ تچ د بارانو لکبل د دغسیم نه به کور شوی خلق چې اوس په کیمپونو کې ژوند تیری د نور یو شمیر ستوند سره مخ شوی دی. د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دې ستوند زر ته زر حواله شي او د دې خپل کورونو ته د ستنېدو تنظیمات شي. په دغه اړه باندې طارق ورغزه نور حال راکړي.
په کورما کې سخت بارانونه د کېدو وروسته په دورانی کیمپ کې میش د متاثرینو په ستونزو کې اضافه شوې ده. محمد میر په نامه د سوری علي شیرزو یو متاثره کس مشال لډیو ته وایي په کمو خیمو کې دوی اوسېدل هغه بارانونو شلولې دي او اوس اوسېدو قابل نه دي.
لکه د ټینټو چې موږ کوم پتي کېږو کنه نو دا د ستوګ نه لري. خو شته لوړ شو والی څه سوس کوي وشي خبره وروره پر نشي سملا سایت سو پر خبره وروره موږ دغه غنه بارون تیر نه وي شوی نه بارون ډیر متي ذات هیڅ خبره سبیا بر دا وری کې بداد مومر قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې د شمیرې تر مخه په دورانی کیمپ کې میشته متاثره کورانه او شمیره تر زرو پورې ده چې په دې کې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومانو ده. مومن خان په نامه یو بل متاثره کس وایي ډیر وخت وشو چې نوې خیمه ورته نه دی ملو شوی او زیاتوي چې په کیمپ کې د زیاتره متاثرینو خیمه زړې شوې دي. د کم
شیلټر مو ته لګیدلې ده دا چې کم دی دغه تقریبا 15 میاشتو پر وخت وشو چې دا دوباره مو ته نه جوړ شي دا پوسنه سروای ده نو چې سروای بیا باندې بارون وبخو مخاصي هغه باندې وبني ساريږي په مو باندې کوم مشکلات برنونه راغلو هغه کې د مو سمنونه لاندې شو هغه کې د مو کور کم د خوراک خرچه هغه ټول لاندې شي دي
تتی راسمي علم خان مشال لډیو پلار غختنه وکړه چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نیوي خیمه ورکړل شي ځکه چې په باد او باران کې ورته سخت تکلیف وي
ټینټرو بس دا هوا ته څنګه پوسه سوا هوا شي څنګه پوسه مطلب دا رځ باندې مخونه ورشي والی شي اصلي کې بیا بارون وشي څنګه بیا واو ته لګیا څنګه ما بیا جوړو کله پرسو تاړه کله مخونه ورچه ټاکوا او پردی دي دا بہت هیڅ شاینر بہت مرره ته دا هیڅ شاینر کوټه د مو اتان کې ټول رانګي دا حالات مو ټول خراب دي مرشومان دي سره زمونږ په پوسه
قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکي مجاهد علي مشال لډیو توای په کیم کې مش کډوالو ته نیوي خیمه یو اونې وړاندې ورکړې دي او زیاتوي چې باران او واورې نه د بچو لپاره چې کم شیلټر دي هغه به هم ورته ډېر زر ولګول شي واضح دی چې پدورانی کیمپ کې زیاتره د الشزو سیمینا د نام نه علاقه بالا به کورشوی متاثرین اوسېږي د منځنی کور مې په الشزو کې د 2009 کال راهیسې وسلوال ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو لکه بالا ډېر ځپل شوي دي او هنګو کوهاړ په خوار او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي طارق ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی
د طارق ورغزی راپور مورید اوریدونکو د روان خبرونې د اخیری شیبو تر رسیدلی یو په دغه کې اورو د هارون بچا پواز دغه غزل
தந்தே மாவயல் சமா கூர்கே சலரசீசை துய்வயல் சமும் பக்காரியோ சலுகே தர்விஷ் பழாராய யவனதா ये बुत गणी औत्सुक सणे जुड़े देश्व हो तया जोड़न जुड़े देश्व हो तया जोड़न ஸ்வஹோ தயார ஜூணன சரலா ரஜூடன்